د سحر لس بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په دوه ما خبري غلای کې بیا هم زهارون بچال تاسو سره هم سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د پاکستانی حکومت لخوا له طالب وسوالو سره د امن خبرو پر مخ بیولو لپاره د غسل شوی یو نوی ګام پاړوري د غراس په شمالي وزیرستان کې شوی دی. وی وسوالې نخته په پیښور کې د مذهبي امهنګي پر موضوع شوی دی سیمینار. او په پاکستان کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتیدونکو پیښو په اړه رپورټونه درته لرو. د افغانستان د امنیت او د غلطه کېدونکو د ولایتي شوراګانو انتخاباتو سره پر تړلي موضوعاتو د رپورټونو تر اتلان ونی زخبرونه مو هم درته راوړی. خو پیل د خبرونو نه کوو چې بوریوال کاکړی وړاندې کوي.
لومړی د مهم خبرونو سرچکی. پاکستانی حکومت له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو لپاره نوې کمیټې ټاکلې ده. په افغانستان کې د ناټو عمومي قمندان وایي د ټولو بهرنیو ځواکونو له وتلو سره به القاعده بیا سره راغونډ سي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي دوی به د اوکراین د ځمکني بشپړتیا د ساتنې لپاره د دې هیواد تر شا ولاړ وي. پاکستانی حکومت له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو لپاره نوې څلور کسیزه کمیټې ټاکلې ده. دا ګام د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د چهارشنبه په ورځ واخیست. په نوې ټاکل شوې کمیټې کې د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند، د وزیر اعظم مرستیال سیکرټري فواد حسن، ارباب عارف او حبیب الله خټک شامل دي. یا د کمیټې ته له وسلوالو طالبانو سره د نیغ په نیغه خبرو کولو واک ورکړل شوی دی. وزیر اعظم نواز شریف دا ګام له هغه وروسته اخیستی چې د روانې میاشتې پر شپږمه نیټه یې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو لپاره ټاکل شوې پخوانی کمیټې ختمه کړه. دا تر اوسه نه ده څرګنده چې نوې ټاکل شوې کمیټې به له وسلوالو طالبانو سره نیغ په نیغه خبرې کله او څنګه پیلوي. په شمالي وزیرستان کې د یوې وسلوالې نشتې په نتیجه کې څلور وسلوال او یو عام کس وژل شوی دی. ځایي خلکو مشال رادیو ته وویل چې دا پیښه د چهارشنبه په ماښام د میرانشاه په سرګردان چوک کې رامنځته شوې ده. دوی وایي نامعلوم وسلوالو پر یو موټر برید وکړ په کوم کې چې د ځایي وسلوال حافظ ګلبادر ډلې پخوانی ویاند احمد الله احمدي او د هغه دوه ساتونکي ووژل. ځای خلک وایي په دې پیښه کې پر موټر یو برید کوونکی وسلوال او یو عام کس هم وژل شوی دی. ځایي حکومتي چارواکو هم دا پیښه تایید کړې ده. خو د احمد الله احمدي د وژل کېدو پخلی نه دی کړی. د احمد الله احمدي خپل نوم عبدالرحمن و او په سیمه کې په ګډ عبدالرحمن پیژندل کېدی او په دې وروستیو کې د حافظ ګلبادر ډلې د ویاند له دندې ګوښه کړل شوی و. په پاکستان کې د چکی نجونو د تښتول کېدو نن یو کال پوره سو. د چک جمهوریت د دوی سیلانی نجونه د تیر کال د مارچ پر 14 نیټه د پاکستانی بلوچستان په نوکنډي سیمه کې نامعلوم وسلوالو تښتولې وې. د بلوچستان د کورنیو چارو سیکرټري اسد ګیلانی وای دوی تر اوسه په دې اړه هیڅ معلومات نه لري چې دا نجونه چیرې دي.
ہمیں اس چیز کا احساس ہے کہ ان کے ماں باپ پہ فیملی پہ
مشتا احساس مستا چې د دوی په مور پلار او کورنۍ باندې دا یو مشکل وخت دی. په تښتول سوی جنو هم دا یو سخت وخت دی. زموږ په دې باندې لا هم نظرسته او عملیات مو هم کړی دی، لکن لبد مرغه دا وخت له موږ سره هیڅ نوې خبر نسته.
اس وقت ہمارے پاس اس کی اپڈیٹ کوئی نہیں ہے.
د چک جمهوریت د دوی سیلانی نجونه هانا همپالووا او انتونی خراستیتسکا په یو مسافر بس کې له ایران کوټې ته روان وي چې نامعلوم وسلوالو تښتولې وي. په افغانستان کې د نیټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جوزف ډنفورد خبرداری ورکړی دی چې له افغانستانه به روان کال د ټولو بهرنیو ځواکونو له وتلو سره القاعده شبکه بیا سره راغونډ سي. جنرال جوزف ډنفورد دا خبرې د سې شنبې په ورځ د امریکا په سینټ کې د وسلوالو ځواکونو کمیټې ته وکړې. هغه وویل
We know from intelligence that they have every intent.
مشله استخباراتي اطلاعاتو په هیشو چې هغه غواړي خپل فعالیتونه ته په افغانستان او پاکستان کې دوام ورکړي. هغه بس مش وټلو ته د وی بریا په سترګو وګوري. فکر کوم چې مش د ټولو ځواکونو له وټلو سره به هغه بیا یوازې په فزیکی بڼه سره منسجم نشي. بشپړ وټل به القاعده ته د وی ډلې په توګه روحیه ورکړي.
جنرال جوزف ډنفورد دا وړاندیز هم کړی چې له 8000 تر 12000 بهرني عسكر په افغانستان کې پاتې دي سي چې د افغان ځواکونو روزنه وکړي او هغوی ته صلاح مشورې ورکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې واشنگتن به د اوکراین د مزکنی بشپړتیا د پرځای پاتې کېدو د باور کولو لپاره د دې هیواد تر شا ولاړوي. ولسمشر باراک اوباما دا خبره د چهارشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د اوکراین وزیر اعظم ارسینی یاتسینوک ته وکړه. ولسمشر اوباما وویل چې کچیری د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین په اړه خپل دریز بدل نکړي، نو لویدیز به مجبور سي چې روس ته یو ډول سزا ورکړي.
موږ ټول پښتنه په داسې وخت کې یو مخ ردوو چې له څو اونیو راهیسې روسي ځواکونو کریمیا نیولې ده. دا قانوني نه ده، له نړیوال قانون سره په ټکر کې ده، د اوکراین له اساسي قانون سره هم په ټکر کې ده.
د اوکراین وزیر اعظم ارسینی له ولسمشر باراک اوباما سره د لیدو پر مهال وویل چې حکومت به د خپل هیواد د ملي حاکمیت د ساتنې په بدل کې سرټیټ نه کړي. ملایشیا او ویتنام هغې سیمې ته جهازونه لیږي چیرې چې د چین سټلایټ په جنوبي چینایي سمندر کې درې خوځیدونکي شیان موندلی دی. د هغه سیمه ده چیرې چې شپږ ورځې وړاندې د ملایشیا د ورکې الوتکې تماس پرې سوی و. چین وایي دوی د دې پخلی نسي کولی چې د یکشنبې په ورځ سټلایټ موندلي دا درې شیان د ملایشیا د ورکې الوتکې برخه دي. د دې الوتکې د لټون پام د ویتنام د جنوبي چینایي سمندر پر ساحل دی. له کوالالمپور څخه بیجینګ ته په اتلونکې دی الوتکه کې 209 کسان سپارو. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال رادیو نه مولیدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول پروانه خبرونه کې د نورو ترڅنګ پر دغو موضوعاتو تفصیلی رپورټونه اوري. د پاکستان حکومت له طالب وسلوال سره د امن د نیغ په نیغه خبرو کولو لپاره یو څلور کسیزه کمیټه ټاکلې ده. بلخوا په پیښور کې شوی یو سیمینار کې دینی عالمانو ویلي چې ترهګر او ځانمرګي بریدونو پر ضد باید فتوی راوړل شي. د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن په خپل رپورټ کې له دې عمله چې په دغه هیواد کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې اندېښنه ښودلې ده. په خیبر پښتونخوا کې د ښځو د حقونو یو فعال وایي چې د دې صوبې حکومت ښځو ته د دوی د حقونو په ورکولو کې پاتې راغلی دی.
د خو ډیر زیات مسلې دي، د کورنۍ وحل ټکول قانون نشته، بلوچستان کې پاس شوی، د سند کې پاس شوی، دلته ولې نه.
او په اتلان خبرونه کې نن د پښتنو د یو نومیالي مشر گجو خان د ژوند او مبارزې په اړه وایي.
گجو خان په 1915 کې د سوات په جنګ کې راښکاره شو. په 1916 کې چې کله د کاکن جنګ کې دوه نوپاغۍ کې د سرلښکر په حیث باندې دفاع وکړه.
د خبرونه تر پایه مو ملتیا وکړه. راځوریدونکو اولنۍ موضوع ته، د پاکستان حکومت له وسلوالو پاکستاني او طالبانو سره د مستقیمو خبرو اترو لپاره یو نوې څلور کسیزه کمیټه وټاکله. څول طالبانو سره د سولې خبرې ترې پر مخ بوزي. دا نوې کمیټه په داسې حال کې ټاکل شوې ده چې وسلوالو طالبانو د پاکستان له حکومت سره یو میاشتنی موقت اوربند اعلان کړی دی او په دې موده کې خپل ټول فعالیتونه لغو اعلان کړي دي. په دې اړه له پیښوره د مشال ریډیو د خبريال رپورټ اورو.
د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان حکومت د چهارشنبې په ورځ له وسلوالو پاکستاني طالبانو سره د سولې د خبرو اترو د پرمخ وړلو لپاره یو نوی څلور کسیزه کمیټه وټاکله او له وسلوالو پاکستاني طالبانو سره یې ورته د مستقیمو خبرو اترو واک ورکړ. د پاکستان حکومت له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو اترو د پرمخ وړلو لپاره دا کمیټه په داسې حال کې ټاکلی چې د رواني میاشت په شپږمه نیټه د پاکستان صدر اعظم نواز شریف له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره ټاکل شوې پخوانۍ کمیټه منحل کړه. د حکومت لخوا په نوې ټاکل شوې څلور کسیزې کمیټې کې د کابل لپاره د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند، د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف مرستیال سکرتر فواد حسن، ارباب عارف او حبیب الله خټک شامل دي او د یاد کمیټې مشري د حبیب الله خټک پر غاړه ده. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د جنوري په 9 نیټه پارلمان ته د وینا پر مهال وسلوالو طالبانو ته د سولې د خبرو اترو وړاندیز وکړ او د همدې موخې لپاره یو څلور کسیزه کمیټه وټاکله. په دغه کمیټې کې پاکستاني خبریال رحیم الله یوسفزی د کابل لپاره د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند، د نواز شریف سلاکار عرفان صدیقی او د پاکستان د استخباراتو پخوانی مامور متقاعد میجر محمد عامر شامل وو. د نوې کمیټې تر ټاکلو وروسته د پخوانی کمیټې غړي رحیم الله یوسفزی له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د حکومت لخوا د نوې کمیټې جوړولو پریکړه پر ځای او پر وخت ده او په خبره یې چې اوس به له طالبانو سره خبرې اترې په ښه توګه پر مخ لاړ شي.
ابھی انتظار تھا کہ سرکاری نئی کمیٹی بن جائے
تروس پوری دے انتظار ہو چھ دو حکومت لخوانہ کمیٹی اٹھا کل شی ترسو کچیر شمالی وزیرستان تا تک ارتیاوی نو دے کمیٹی یو یا دو غڑی ہم بایت حال تولاڑ شی اس ما پا خیال پا دی اڑا با ہم پریکڑا ہو شی اس دا گورو چھ دا پاکستانی وستوال طالبان شورا سا پریکڑا کوی چھ آیا مستقیم خبری تری جر پیلوی او کتر سمو دے روستا
کچھ عرصے کے بعد ہوں گے
رحیم الله یوسف زیاته کړه چې د طالبانو لخوا د اوربند اعلانول یو مثبت ګام دی او ښایي د نوې کمیټې تر جوړولو وروسته دا اوربند لا وغځیږي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان د حکومت لخوا دا کمیټه تر هغې وروسته وټاکل شوه چې وسلوالو پاکستاني طالبانو د روانې میاشت په دویمه نیټه د دې هیواد له حکومت سره یو میاشتنی اوربند اعلان کړی او په دې موده کې خپل ټول جهادي فعالیتونه لغوه اعلان کړل. همداراز د روانې میاشت په شپږمه نیټه د پاکستاني حکومت د سولې کمیټې او د وسلوالو طالبانو استازو اعلان وکړ چې له طالبانو سره د سولې خبرې اترې حساس پړاو نوتی او د همدې موخې لپاره د یوې نوې او پیاوړې کمیټې د جوړولو غوښتنه وکړه تر څو د پر ځای او پر وخت پریکړې کولو واک ولري.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو رپورټونه وایي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پرون د تحریک انصاف ګوند له مشر عمران خان سره ملاقات کړی دی. دغه لیدنې او دا چې پر کومو مهمو موضوعاتو خبرې پکې وشوې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریاله دا معلومات راته راکړل.
وزیر اعظم نواز شریف او عمران خان ترمنځ تیر ماښام طالبانو سره مذاکراتو په سلسله کې یو ملاقات شوی دی او مذاکراتو لپاره په ممکنه لایحه عمل چې کوم دی هغه هم خبرې اترې شوې دي. په دې موقع د وزیر اعظم وینا وه چې هر قسمه ترهګرۍ خاتمه او امن پسې کول چې دا زموږ اجتماعي ذمہداری ده او دا یې هم وویل چې هغه کوشش دی چې د خون خرابې بغیر پاکستان کې امن چې دی هغه پزې شي. دغه د وزیر اعظم هاوس نه جاری شوی په دې خبر پانه کې دا هم ویل شوی دي چې په دې ملاقات کې وزیر اعظم سره د داخله چارو وزیر نثار علي خان، د وزیر اعظم معاون خصوصي چې کوم دی عرفان صدیقي، او د وزیر اعظم چې کوم سیاسي سیکرټري دی هغه ډاکټر آصف کرمانی چې دی هغه کې شامل وو، او تحریک انصاف له اړخه چې دی جاوید هاشمی، شاه محمود قریشي، خیبر پختونخوا وزیر اعلی او پرویز خټک، جهانگیر ترین او شیرین مزاری چې دا هغه پکې موجوده و. په دې خبر پانه کې دا هم خبره شوې ده چې په دې مقصد کې نه صرف پارلمان دننه بلکې د پارلمان بهر چې کوم ګوندونه دي هغې هم کوششونه کوي ځکه چې مذاکرات نتیجه خیز مرحله کې داخل شوی دی او په دې لړ کې ډېر اتفاق ضرورت دی. بل خوا تحریک انصاف له اړخه جاری شوی پریس ریلیز وایي چې دا یو غیر رسمي ملاقات وو او په دې کې د مذاکراتو په ذریعه امن عمل چې کوم دی هغه تیز کول باندې خبرې اترې شوې دي او دا مذاکرات ناکامي کې نو څنګه حکمت عملي به مخکې چې دی هغه خپلېږي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دمشال انی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شن
اوردن کو په شمالي وزیرستان کې خلک وایي چې تیر ماښام دغه سیمې د طالبانو د یو کمانډان حافظ ګل بهادر پخوانی ویان احمد الله احمدی په یو وسلوال برید کې ووژل شو. په ډزو کې یو لاروی تن او د مخالف ډلې یو وسلوال هم ووژل شو. په دې وروستیو کې دا پنځم ځل دی چې د یادې سیمې وسلوال پر یو بل ډزې کوي. د مشال ریډیو خبریال نور تفصیل راکوي.
شمالی وزیرستان ځایی خلکو په وینا تیر ماښام د حافظ ګلبادر وسلوالې ډلې سابقه وایان په شمول سلور وسلوال او یو رهگیر د ناصرګندا وسلوالو په ډزو کې وژل شوی. ځایی سرچینو مشال ریډیو ته وویل میرانشاه بازار په لویدی سرګردان چوک باندې ناصرګندا وسلوالو په ګاډي ډزې وکړې او ورباندې نورنجک ټوپک سره یو ګرنیډ بم گزار کو چې په نتیجه کې د حافظ ګلبادر وسلوالې ډلې سابقا ویان احمد الله احمدی چې خپل نامه یې عبدالرحمن و د دوا محافظ او یو رهگیر ووژل شول. ځایي سرچینو دا هم وویل د دوی لخوا هم په ډزو کې د مخالف لورینا یو وسلوال وژل شوی چې مړی یې یادې ډلې له ځان سره وړلې خو څرګندانه ده چې د کومې ډلې وسلوال دی. ځایی خلک وایي د ډزو په نتیجه کې وروسته په نخه شوې ګاډې په مکمله توګه وسوځېدو او ورکېناز د حافظ ګلبادر وسلوالې ډلې درې وړه وسلوال هم ووژل شول. آزادې سرچینې او ځایی خلکو مشال ریډیو ته د پیښې او وژل شوو وسلوالو پخلی وکړو خو دولتي چارواکي د پیښې تایید کوي او وایي وژل شوي د حافظ ګلبادر وسلوالې ډلې وسلوال دي خو دا عبدالرحمن چې احمد الله احمدی په نامه د یادې ډلې ویان وو پورا تصدیق نشي کولی. حافظ ګلبادر ځایي طالبانو شورا لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي او نه هم نورو وسلوالو ډلو د دې مسؤلیت قبول کړی. عبدالرحمن سیمه کې په ګوډ عبدالرحمن پیژندلی شو چې عمر یې د درې دېرشو نه پنځه دېرش کالونو ترمنځ وو او په پلی کابل خیل وو چې په اصل کې د نوموړي تعلق د بیرمل مارغه افغانستان سره وو. عبدالرحمن 2009 هم کال نه احمد الله احمدی په نامه ځایي طالبانو حافظ ګلبادر شورا ویان وو چې دواونه یې وړاندې د خپلې دندې څخه لرې شوی وو او اوس بل کس د یادې ډلې په همدې احمد الله احمدی نامه ترجمانی کوي. نوموړي دینی زده کړې تر عالم درجې پورې کړې وې او زیات وخت افغانستان کې جنګېدلی وو.
پښتو وای مشال ریډیو وار
اوریدونکو په پېښور پرېس کلب کې شوی د مذهبي هماهنګۍ تر سرحد لاندې د تیر ورځې په یو سیمینار کې د دینی عالمانو د وګړو ترمنځ د مذهب او مسلکونو په بنیاد د تفریق او تاوتریخوالي نه په ډډه کولو ټینګار وکړ. په دې غونډه کې چې د پېښور پرېس کلب او د خبریالانو د خیر ښېګړې د ادارې لخوا په ګډه جوړه شوې وه، دینی عالمانو په هیواد کې د ترهګرۍ پر مسله خبرې وکړې. تفصیل له پېښوره د مشال ریډیو د خبریال په دې رپورټ کې ورو.
د متحده علما او مشایخ کونسل د کورمی ایجنسی چیرمن او دینی عالم عبد حسین شاکری په خپلو سرګندونو کې وویل چې سرنګ بریلوی عالمانو ځانمرګي بریدونه حرام ګرځولې دي، نو داسې د نورو مسلکونو عالمانو ته هم پکار ده چې په دې دسترګو د پټولو په ځای واضحه دریز قوم ته وړاندې کړي. نوموړي زیاته کړه چې په کار د عدالتونه هم د ترګرۍ په مخنیوي کې خپل رول ولوبوي. د مذهبونو ترمنځ د یووالي لپاره د قومي امن کمیټه چیرمن او د سیمینار مشر میلما علامه محمد شعیب په خپلو سرګندونو کې وویل چې کچيري په یو هیواد کې د مذهب د سپکاوي سپیخه رامنځته شي، نو د اسلامي تعلیماتو پر وړاندې کې دا سم خبره نه ده چې د نورو مذهبونو او مسلکونو د خلکو عبادت ځایونو یا کورونو ته دي زیان ورسول شي.
توحید رسالت یو معاملات په امریکا کې او شوا برتانیا او شوا هم په د دې مخالفت کوم او اظهار کوم او خاص په تو چې موږ ورزو د یو ور کو سي زوړې ته ور لګو یو ګرځې ته موږ لګو نو دا د اسلامي تعلیماتو بیا پر وړاندې کې ده.
په دې مهال خبریال ریاض داوودزی په خپلو سرګندونو کې وویل چې د ساينس د ریسرچ پر وړاندې کې په ځمکه باندې انسانانو ته د اوسېدلو لپاره اوس هم په کروڑونو کلونه پاتې دي او کچيري موجوده تنگ نظره مذهبي ذهنیت هم داسې قائم وساتلی شي، نو د انسانانو یو ځای اوسېدل به ډیر ګران شي.
ساينس کې اگر هم بات کړو،
د ساينس د ریسرچ پر وړاندې کې انسانانو لا اوس هم په ځمکه باندې دوه عرب او اویا کلوړه کلونه اوسېدل دي. اوس چې په کوم ډول نن مونږ اوسېږو او چې په کوم ډول مونږ د خپلو مذهبونو خبرې اترې کوو او د خپلې بقا خبرې کوو، د دې ذهنیت سره آیا مونږ اوسېدلی شو؟ یقینا چې نشو اوسېدلی. په پېښور پرېس کلب کې په دې سیمینار کې د دینی عالمانو ترڅنګ د اقلیتونو نمایندګانو او خبریالانو هم ګډون وکړو.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن په خپل وروستي خبر کړي ریپورت کې ویلي چې د تیر په نسبت په دغه هیواد کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي. د دې ادارې رپورت همدارا زیاتوي چې په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې ژوند کوونکي ښځې د غلطه د موجوده نامنه له وجې له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. په اړه د فرخندې اسد دا رپورت ورو.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن ایچ آر سی پی وای د تیر په نسبت اوس په دغه هیواد کې د ښځو پر ضد تشدد زیات شوی دی. په روانه میاشت کې د ایچ آر سی پی پر ښځو د تشدد په اړه په خپل یو رپورټ کې ویلي، د پاکستان په مختلفو برخو کې پر ښځو تشدد او د دوی سره زور زیاتی د پخوانه زیات شوی. دغه ادارې په خپل یو رپورټ چې ښځو ته برابري د ټولو پرمختګ 2014 کال په نوم خپور شوی وایي، دوی په دې تیرو ورځو کې پر ښځو تشدد سخت اندېښمن کړي دي. داسې رپورټونه به پخوا هم راتلل، خو اوس نه یوازې دا زیات شوی بلکې اوس په لویو ښارونو کې هم داسې پیښې مخې ته راځي. د دغه رپورټ تر مخه یوازې په لاهور ښار کې 114 د جنسي زیاتیو کیسونه د تیر کال د جنوري نه تر اګست پورې په تھانو کې رجسټر شوي دي، او له بده مرغه په داسې کیسونو کې ډېر کم خلک نیول شوي او یا سزا شوي دي. او هم په دغه دوران 2 ښځو او نجونو سره اجتماعي جنسي تیری شوی دی. بلخوا د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي اداره عورت فاونډیشن وایي، په خیبر پختونخوا کې نه یوازې د غیرت په نامه ښځې وژل کیږي، بلکې پر ښځو په کورونو کې هم تشدد زیات شوی دی. د عورت فاونډیشن یو کارکوونکي سایما منیر وایي، تیر حکومت په اسمبلی کې پر ښځو د تشدد د مخنیوي لپاره قانون وړاندې کړی و، خو تر اوسه په دغه بل وړاندې کار نه دی شوی.
د ښځو ډېر زیات مسلې دي، خو دستکاری سینټر جوړول یا بی ایس سی جوړول د دې مسلو حل نه دی. څو پورې تاسو هغې لپاره څه قانون سازی نه نن موږ دوی ته هغه مسلې وړاندې کړې دي چې کوم به قانون سازی په ذریعه حل کیږي. دې کې ځینې داسې دي چې هغې قانون سازی شوې ده، خو د هغې لپاره څه ترمیم ضرورت دی. خو ټوله نړۍ خبره دا ده چې دې صوبه کې دې مال د کورنۍ وهل ټکول قانون نشته. بلوچستان کې پاس شوی دی، سندھ کې پاس شوی دی. دلته ولې نه؟ دلته سه مسلمانان بیل، دلته سه زموږ کلچر بیل دی چې موږ دا کورنۍ وهل ټکول قانون چې دی هغه د شو پاس کولې.
ایچ آر سی پی په خپل رپورټ کې دا هم وایي، زیاتره د جنسي زیاتیو کیسونه د ماشومانو جنکو سره شوي دي، چې پکې په پنجاب صوبه کې یوه 15 کلنه ماشومه هم شامل ده. د دغه رپورټ تر مخه دا یوازې پنجاب نه دی، بلکې په سندھ کې هم داسې کیسونه رپورټ شوي دي چې یوه پکې کائنات سمرو هم ده، چې تر اوسه د خپل ځان لپاره د انصاف په تکل کې ده. رپورټ لیکي، د فاټا او ملکنډ ښځې هم د بدامنۍ له وجې د یو شمېر مسلو سره مخامخ شوي دي، او باید د دوی د مسلو اړخ ته زیات پام وکړل شي. د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي سمر من الله وایي، تر څو پورې چې په ټولنه کې بدلون نه وي راغلی، د ښځو پر ضد تشدد او د دوی په زور ودول او یا په بدو کې ورکول نشي ودرېدی.
څنګه چې په بیر کې یا په پیښور کې یا په نوخار کې داسې کسان دي څوک چې په جماعت کې دا خبره کوي چې دا چې کوم ظلمونه کیږي دا د اسلام کې بالکل هم اجازت نشته، نو بیا اصل بدلون راځي. یا که دغه علاقو کې کوم پولیس دی هغه دا وګڼي چې دا ظلم دی او هغه دا فرض جوړیږي چې قانون هغه امپلیمنټیشن وکړي او خلکو له انصاف ورکړي، نو بیا به اصل بدلون راځي. او د خلکو سوچ کې چې بدلون یو سلی راشي، نو بیا که یو پلار هم دی نو هغه د دې خلاف پخپل ودرېږي چې زه ولې خپل لور په بدو کې ورکوم، زه به پیسې ورکوم، زه به دیت ورکوم، خو خپل لور به نه ورکوم.
ایچ آر سی پی وای تر هغې پورې په ټولنه کې بدلون نشي راتللی تر څو ښځو او نجونو ته یو شان تعلیم، د دوی حقونه او اقتصادي ازادي نه وي ورکړل شوی.
د فرخندی اسد رپورټ موریدو او اوریدونکو، پرون په پیښور کې دین عالمانو د خزو د ووټ د حق پر موضوع هم یو خبری کانفرنس ته وینا وکړه. دوی ویل چې اسلام خزو ته په انتخاباتو کې د ووټ چولو په ترڅ کې د برخې غستلو حق ورکړی دی، خو په ټولنه کې ځینې ناپوه عناصر د دوی لخوا دغه حق کارول د اسلامي اصولو ضد یو عمل ګڼي. د پیښور د مشال ریډیو خبریال تفصیل راکوي.
زنانو ته د ووټ حق ورکولو په اړه د ان آر ډی ایف یا د پلټنو او پرمختګ قومي ادارې د انتظام لاندې خبری کانفرنس وشو. خبری کانفرنس کې برخه اخیستونکو علما کرامو د زنانو د ووټ په حق او ارزښت رڼا واچوله. د خبری کانفرنس د مخې او د زنانو د ووټ په اړه مولانا سید جانزیب مشال ریډیو ته وویل،
مقصد دا و چې د علماو په ذریعہ باندې په عوامو کې او په خلکو کې دا شعور او آگاهی پیدا کړي چې روان بلدی دي انتخاباتو کې زیات نه زیات زموږ خوینې مندې هغه د خپل کورونه راوځي او خپل اوټ او دا رایا استعمال کی، ځکه چې شریعت د روح یا طرف تمام مسالکو د طرف نه هغه باندې اس قسم داسې پابندی شریعت نه لګولي چې زنانه با اوټ یا استعمالول نشي یا زنانه راوتل د شوډ لپاره دا حرام دي یا ناجایز دي.
نوموړي زیاته کړه چې د پاکستان پرمختګ لپاره زنانو لپاره دي چې د خپل ووټ حق استعمال کړي او هیڅ قسم منفي پروپاګاندا په نظر کې ونه ساتي. خبری کانفرنس کې ګډون لرونکي د یو بل عالم دین محمد عاصم وینا وا چې په قومي حیثیت کې د زنانو او نارینو یو شان ذمہ‌داري دي او کوم خلک یا سیاسي ګوندونه چې زنانه د ووټ د استعمال څخه منع کوي هغوی قومي مجرمان دي. هغه زیاته کړه
قومی حیثیت باندې کوم نظر واچو زنانہ هم برابر ده او سړی هم برابر دي او دا دوه چې دي د ملک قوم مفاد لپاره خپل صلاحیت لري دا خبرو کار براوړي نو په دا ملک بترقی هم کوي او زنانو کردار به هم پیدا کیږي. زنانو نه در رائے حق شریعت نه اغسته شریعت زنانو نه در رائے حق ورکی رسول الله مبارک چې دي امهات المؤمنین نه به هر شي کې به تپوس کول اغه نه وای رائے او مونږ ته هم دا تعلیم دي چې تاسو کاروبار کوئ روزګار کوئ رشتہ کوئ چې کم کار کوئ خپل دا کور زنانو سره مشوره وکړي.
د ان ار ڈی ایف یا د پلټنو پرمختګ قومي ادارې پروګرام کوارډینیټر محمد اقبال مشال رډیو ته وویل چې د هوی کوشش دی چې د بلدیاتی یا ولسواکي ټاکنو نه وړاندې معاشره کې زنانو ته د ووټ حق ورکولو په اړه پوهه پیدا کړي.
دا پروجیکټ چې کوم دی نو دا پشپګو ازلاو کې د خیبر پختونخوا پای کې پیښور دی مردان چا صدا نوخار سوابې ملکند مونږ په دې کې چې کوم مختلف پولیټیکل خلک دي نو دا غي سره کنسلټیټیو میټینګز کوو په دې روانه میاشت کې په هر ضلع کې د سلسل خزي استادانې چې کوم دي دا غي سره یو سیمینار وکړو او په دې روانه میاشت کې مونږ په نوخار سوابې ملکند او مردان کې هم کانفرنس او انعقاد کوو.
یاد دی چې تیر کال په ټول ټاکنو کې د نوخار او لکی مروت په ځینو سیمو کې سیاسي ګوندونو په متفقه توګه د ښځو په ووټ اچولو بندیز لګولې و.
اتلان
خوشحال بابا نبیقه شخصیت رازی امان الله خان یو ستر انسان و
رازی میرزا علی خان پاکیر پی یو روشن فکر ساره
امان خان بابا در پختنو پا غختنو بانی در بی پارمانو رو خویده
در یه خان افریده در جرگو مرکو سره
در تاکی سنو بروسین خلکو تیریاتی شعوری و در ورکلی
در پختون قوم در خوش قسمتی و چرا باچا خان بابا از یو شخصیت ور در ورکل
خان شید مران داو چی لبولان تر چتراله دا با چی یو شی پشتو دیوی
ملنجان که پختنو پا درد بانی در درد من
د پښتنو د علمی سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو ل مشال رډي واوري
اور دم خو یو جک پوری امریکایي چارواکي ویلي دي چې دربان میلادي کال تر پایه به افغانستان د ټولو نړیوالو ځواکونو له وتلو سره افغان ځواکونه کمزوري شي د خځو وضعیت په خراب شي او القاعده شبکه به بیا افغانستان ته مخه کی. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي کمانډان پرون په واشنگټن کې د سېنات د پوځي خدماتو کمیټې ته دا خبره وکړه. په اړه تفصیل د احمد شیبر ناورو
کچرته د روان میلادي کال تر پایه ټول بهرني ځواکونه له افغانستان ووزي افغان ځواکونه به ډیر ژر کمزوري شي. دا خبره په افغانستان کې د امریکا یو ناتو ځواکونو عمومي قومندان په واشنگټن کې وکړه. جنرال جوزف دانفورد پرون د امریکا د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې مخې ته د خبرو پر مهال له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د بشپړو وتلو اغیزو ته اشاره وکړه او وی ویل فکر کوم چې په 2015 کال کې به افغان ځواکونه ډیر ژر کمزور شي. هغه څه چې په 2015 کال کې زموږ د ځواکونو له وتلو وروسته پیښی شي داسې دي. د پوځي واحدونو د اړتیا تیل به خلاص شي، د ماشونو سیستم به سم کار نه کوي، د وسایطو لپاره به اضافي پرزې نه وي. همداراز به وینو چې د افغان ځواکونو شمیر به کمی شي او په عملیاتو پسې به هم سم نشي رسیدلی. جنرال دانفورد زیاته کړه که چیرته ټول نړیوال ځواکونه د کال تر پایه له افغانستانه ووزي نو د القاعده تروریستي ډله به بیا منسجمه شي او له سیمې به د لویدیځ پر ضد د بریدونو لپاره کار واخلي. موږ له استخباراتي اطلاعاتو پوهیږو چې هغوی غواړي خپلو فعالیتونو ته په افغانستان او پاکستان کې دوام ورکړي. هغوی به زموږ وتلو ته د یوې بریا په سترګه وګوري. فکر کوم چې زموږ د ټولو ځواکونو له وتلو سره به هغوی بیا یوازې په فزیکي بڼه سره منسجم نه شي. بشپړ وتل به القاعده ته د یوې ډلې په توګه روحیه ورکړي. له جنرال دانفورد څخه د سنایي وغړي پوښتنه وکړه چې د روان کال تر پایه که چیرته نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووزي هلته به د ښځو وضعیت څرنګه شي. د امریکا یو ناټو ځواکونو عمومي قمندان په ځواب کې وویل چې د افغان ښځو وضعیت به خراب شي. بل لور ته جنرال دانفورد دا خبره هم وکړه که چیرته افغان حکومت له امریکا سره د امنیتي همکاریو تړون لاسلیک کړي نو هلته به له 2000 تر 2200 بهرني عسکر پاتې شي څو افغان ځواکونه وروزي او هغوی ته سلام مشورې ورکړي. جنرال ډانفورډ بیا د امنیتی تړون د ځنډیدو په اړه څرګنده کړه که چیرته دا تړون تر منی پورې لاسلیک نشي، له افغانستانه به د بهرنیو ځواکونو د بشپړو وتلو پروګرام ډیر سخت شي.
د احمد شیبر له دې رپورټ سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د بوریوال کاکړ نه د خبرونو لنډي زورو.
پاکستانی حکومت له وسلوړو طالبانو سره د خبرو اترو لپاره نوې څلور کسیزه کمیټه ټاکلې ده. دا ګام د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د چهار شنبه په ورځ واخیست. په نوې ټاکل شوې کمیټه کې د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند، د وزیر اعظم مرستیال سیکرټری فواد حسن، ارباب عارف او حبیب الله خټک شامل دي. په شمالي وزیرستان کې د وی وسلوال نشته په نتیجه کې څلور وسلوال او یو عام کس وژل شوی دی. ځای خلکو مشال ریډیو ته ویل چې دا پیښه د چهارشنبه په ماښام د میرشاه په سرګردان څلور لار کې رامنځته شوې ده. په پاکستان کې د چیک انجنونو د ترستول کېدو نن یو کال پوره شو. د چیک جمهوریت د دوی سیلانی انجنونه د تیر کال د مارچ پر 14 نیټه د پاکستانی بلوچستان په نوکندي سیمه کې نامعلوم وسلوالو ترستولې وي. د بلوچستان د کورنیو چارو سیکرټري اسد ګیلانی مشال ریډیو ته وویل دوی تر اوسه په دې اړه هیڅ معلومات نه لري چې د انجنونه چیرې دي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي کمانډان جنرال جوزف ډنفورد خبرداري ورکړی چې له افغانستانه به روان کال د ټولو بهرنیو ځواکونو له وتلو سره القاعده شبکه بیا سره راغونډه شي. جنرال جوزف ډنفورد دا خبرې د سې شنبه په ورځ د امریکا په سینټ کې د وسلوالو ځواکونو کمیټې ته وکړې. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې واشنگتن به د اوکراین د منځکنۍ بشپړتیا د پرځای پات کېدو د باور کولو لپاره د دې هیواد تر شا ولاړ وي. ولسمشر باراک اوباما دا خبره د چهار شنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د اوکراین وزیر اعظم ارسینی یاتسینوک ته وکړه. ولسمشر اوباما وویل چې کچيري د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین په اړه خپل دریز بدل نکړي نو لودیز به مجبور سي چې روس ته یو ډول سزا ورکړي.
لن خبرونه مو د بوریوال کاکړنه اوریدل. او اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د اداريو غټکی په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال نه اورو.
نن ایکسپرس ورسپانه خپل اداري کې لیکي چې دا وخت د ټول قام سترګې د مذاکراتي عمل بیا شروع کې دورستو د کامیابی په لو غړې دلی دي او غواړي چې د منطقه کې امن پزای شي. د اداري په وینا چې د لړکي د نه پورز یو خګام پورته کړې شو چې د سیاسي او پوزي مشروالۍ ترمنځ د حکومتي کمیټې په بدلون باندې اتفاق وشو او په دغه موقع پوزي مشروالۍ د کمیټې معاملې حکومت ته وسپارله او وی ویل چې دوی به د حکومت د هر فیصله تایید کوي. ادارې وړاندې لیکي چې د پوز لخوا په حکومت باندې د اعتماد سرګندونه د دې خبرې غمازي کوي چې د امن لپاره پوز او سیاسي حکومت یو دي. اوس به د هغه خلکو حوصله ماتې شي چې په ټي وي پروګرامونو او نورو تبصیرو کې به ویل چې د پوز او حکومت ترمنځ اختلافات دي. ادارې اخر کې وایي چې موږ په هیڅ د قام د نامنې نه تنگ راغلی یو او موږ له پدې خاوره د امن تخم کرل دي. نو باید چې حکومت دې لړکي نور هم سنجیدګ مونا پور تکڑی. بل طرف ته مشرق ورسپانه خپل اداریه کې وایي چې د خیبر پختونخوا حکومت لخوا طالبانو سره مذاکراتو د پاره جوړونکې کمیټې کې د قبایلو مشرانو د ګډون خبره بی ځایه نه ده. البته طالبانو ته د دفتر ورکولو خبره په دې موقه د وخت نه وړاندې ده ځکه چې لا تر دې دمه نیغ په نیغه مذاکرات نه دي شروع شوي. او سرچینی وایي کېدای شي طالبان د حکومت نه دا غوښتنه هم وکړي چې نوم یې د ناقانونو د فهرست نه وایسته شي. اداریه مخکې لیکي چې د هر څه کې به ډیر وخت لګي ځکه چې اول بدوی په یو بل اعتماد جوړوي او کړي وادي او لوزونه به سرته رسوي. د هغې وروسته به نورې خبرې کیږي خو تر څو چې د امن د پاره د وزیر اعظم د عزم خبره ده او بیا د پاکستانی پوز لخوا د حکومت په احکاماتو د عمل درآمد تعلق دی دا د دې خبرې څرګندونه کوي چې حکومت او ټولې ادارې د مذاکراتو لړکې یو خوله دي. اداریا اخیر کې لیکي موجوده وخت کې معاملات ډیر نازک هم دي او د دې پټ ساتلو ضرورت هم دی نو که ممکن وي د هر ایجنسی ندی بازی سپین روبی او مشران واغسته شي سوک چی با د سالسانو کار تر سره کوي او په وخت ضرورت په ضمانت هم اخلي نو ورسره به ممکن ده چې مذاکرات په تیزی سره کامیابی اړخته لاړ شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
په العربیه وپانه کې لیکوال منصور جعفر لیکي چې یو مشهور متل دی چې کله روم د سوځیدلو په حال کې نو داغه وخت پاچا نیرو خپل د موسیقي آله وایلن غږوله. لیکوال پښتنه راپورته کوي چې بنده په سوچ کې شي چې آیا په زرګونو کاله زوړ دغه متل د نن سبا له حالاتو سره سمون خوري کنه، او زیاتوي کو کتل شي نو پاکستان هغه یو هیواد دی چې واکمنان یې دغه متل رښتیا ثابتوي. لیکوال لیکي یوې خواته د پاکستان په سند صوبه کې په ترپارګر سیمه کې د 2000 کسانو ژوند د لوګې له امله له خطر سره مخامخ دی، نو بلخوا هم د سیمې انتظامیه په وروستیو کې په یو بې فایده کلتوري میله په بلیونونو ډالرې لګولو کې بوخت و. لیکوال لیکي حکومت اپوزیشن لخوا د میډیا پر هغو رپورټونو د سخت غبرګون ښودلو وروسته بلاخر خپل توجه تر پارکر سیمې ته واړوله چې پکې ویل شوي دغلته د سلګونو ماشومانو په ګډون یو شمېر کسان د لوګې له امله مړه شوي دي. څو میاشتې وړاندې وزیر اعظم نواز شریف د خپل سیاسي حریف او پخواني صدر آصف علي زرداري سره د تر پارکر کوئلې د پروژې پرانیسته وکړه چې مقصد یې په ملک کې د انرژۍ د بحران حل لاره موندل دي. د یادې پروژې د پرانیستې پر مهال وزیر اعظم د سند صوبې د ترقی خوب پوره کېدلو اوچتې دعوې وکړې. نوموړي په دغه موقع د تر پارکر سیمې د اوسیدونکو لپاره د خوراک او اوبو د بنیادي سهولتونو د ورکولو ژمنه هم کړې وه. بلخوا انډیپندنت ورځپاڼه په لندن کې د ملاله یوسفزی په درناوي کې د موسیقۍ د یو پروګرام د پلان په اړه لیکي چې پلان یې یو ځلی جوړ شو او په هکله یې ایمیلونه واستول شو چې د یوې پروژې په شکل کې مخې ته راغلو. ورځپاڼه لیکي په اکتوبر 2012 کې چې کله ملاله یوسفزی له طالبانو لخوا په ډزو وویشتل شوه او د علاج لپاره د خپل پلار سره برېټانیې ته یوړل شوه، نو په لندن کې د موسیقۍ یو ډایرکټر ډیوډ ټیمپل د ملاله په حقله د یادګاری موسیقي جوړولو فیصله وکړه. د نورو ډیرو خلکو په شان نوموړي هم د ملاله د بهادرۍ نه متاثر وو. ورځپاڼه په لندن کې د یو بل موسیقار جیمز مکارتی د خلیلي کې پاپ موسیقي چې پکې سندره د شاعري او یا د موسیقي سره اول جوړیږي، د دې برعکس په کورس موسیقي کې لفظونه ډیر اهمیت لري. داغه په خبره په دغه موسیقي کې هر څه د شاعري ټکو ته په کتلو سره ترتیبیږي او له هم دغه ټکو تال برابرېږي. ورځپاڼه لیکي د سیمپلی ملاله په نوم د موسیقي دغه شاهکار چې 1.5 منټه اوږد دی، د روان کال د اکتوبر پر 28 نیټې به په لومړي ځل د لندن په فیسټیول کورس کې د آرکیسټرا په شکل وړاندې کیږي. په دې کې به یو 1.5 سندرغاړي، اویا ماشومان او اویا موسیقي غږونکي برخه اخلي. د دغه تقریب لپاره ملاله یوسفزی او دغه پلار ته بلنه ورکړل شوې ده.
ملیحا امیرزاده وچې نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کړې و.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
د امریکا ولسمشر او اروپایي ټولنې روسیې ته خبرداري ورکړل چې په کریمیا کې ټول پښتنه ونه کی او دا چې دوی به نتیجه په رسمیت ونه پیژني. په دې اړه د امریکا د ولسمشر د څرګندونو جزئیات د احمد شیبر پر رپورت کې ورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما په سپینه ماڼۍ کې د اوکراین د سریعظم ارسینی یاتسینوک سره د چهارشنبه په ورځ ولیدل. اوباما د اوکراین سریعظم ته وویل چې واشنگتن به د اوکراین د ارضي تمامیت د ساتنې لپاره له اوکراین سره وي. اوباما زیاته کړه که چیرته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین په برخه کې خپل دریز بدل نکړي نو لویدیز به اړ شي چې سزا ورکړي. یاتسینوک وویل چې حکومت یې خبرو ته چمتو دی خو کله به هم د اوکراین د ساتنې لپاره تسلیم نشي. په سپینه ماڼۍ کې دا غونډه څو ورځې مخکې تر دې وشوه چې د اوکراین په کریمیا کې ټول پښتنه وشي. دغه ټاپو وسمه اوس روسي ځواکونو نیولې ده. اوباما وویل چې د امریکا متحده ایالاتونه به دا ټول پښتنه ونه مني ځکه چې قانوني نه ده. موږ ټول پښتنه په داسې وخت کې یو مخ ردوو چې له څو اونیو راهیسې روسي ځواکونو کریمیا نیولې ده. دا قانوني نه ده، له نړیوال قانون سره په ټکر کې ده، د اوکراین له اساسي قانون سره هم په ټکر کې ده. تر دې مخکې پرون د نړۍ د وسترو سناتي ځواکونو یا جیوه مشان روسیې ته وویل که چیرته له روسیې سره د کریمیا د یو ځای کېدو له هڅو لاس وانخلي له نړیوال عکس العمل سره به مخامخ شي. د دغو وو ځواکو د مشانو ګډ بیان پرون له سپینې ماڼۍ خپور شو او پکې ویل شوي دي چې په کریمیا کې ټول پښتنه قانوني نه ده او دوی به یې نتیجه په رسمیت ونه پیژني. په دې بیان کې د کاناډا، فرانسې، جرمني، جاپان، بریتانیا او امریکا مشرانو د اروپایي شورا او اروپایي کمیسیون د استازو په ګډون وویل په یوازې سر او په ټولنیز ډول به د روسیې پر ضد لاس په کار شي. د جرمني سریعظم انګلا مرکل خبرداری ورکړ که چیرته د خبرو له لارې راتلونکې اونۍ ستونزه هواره نشي اروپایي ټولنه به مشخص بندیزونه پر روسیې ولګوي.
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا 21 او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15340
او په 15300 شل صافي اوریدل شي.
اوریدونکو د بلوچستان له نوکندی سیمې څخه تیر کال په همدې ورځ د تختول شو چې کای سیلانی انجنونو برخلیک لا هم څرګند نه دی. د بلوچستان حکومت وایي د تختول شو انجنونو د راخوشي کولو لپاره به جدي ګامونه پورته کوي، خو د پاکستان ځینې استخباراتي سرچینې بیا ادعا کوي چې تختونکو دا دوه سیلانی انجنې افغانستان ته اړولې دي. لکوټې پرې زمونږ خبريال تفصیل راکوي.
د پاکستانی بلوچستان په نوکونډي سیمه کې د ایران او افغانستان له پولیس سره څیرمه په 14 مارچ 2014 ایسوي کال کې د چک جمهوریت دوه سیلانی نجونې نامعلومه وسلوالو تښتولې وې چې هم نن د پنځم په ورځ یې یو کال پراسو، خو پاکستانی چارواکي لا هم بریالي سوي نه دي چې تښتول سوي چې کوي سیلانی نجونې د تښتونکو له منګولو څخه راخوشي کړي. که څه هم د دوی د تښتولو مسؤلیت لا هم کومې ډلې قبول کړی نه دی، خو د دوی تر تښتولو څو میاشتې وروسته یوه داسې ویډیو راغله چې پکې همدا دوی تښتول سوي سیلانیانې هانا همپالوا او انتونی خراستیتسکا چې پړونی یې پر سر و له خپل هیواد او امریکا څخه خواست کاوه چې په امریکا کې بندي پاکستانی ساينس پوه ډاکټر افیه دی راخوش کړي تر څو د دوی تښتون کې دوی آزاد کړي. که څه هم په دې ویډیو کې د دې تښتول سوي انجنونو د راخوشي کېدو په بدل کې د ډاکټر افیا صدیقه د راخوشي کېدو غوښتنه شوې وه، خو په ټوله ویډیو کې د دې هیڅ ذکر نه و چې تښتونکي څوک او له کومې ډلې سره یې تعلق دی. له دې سره چې د پاکستان مرکزی حکومت او د بلوچستان صوبایي حکومت په بیا بیا ویلي چې د تښتول سوي انجنونو د راخوشي کولو لپاره به جدي ګامونه پورته کوي، خو دا چې ولې تر یو کال تیرېدو وروسته هم دوی راخوشي نه شوي، د بلوچستان د کورنیو چارو سیکرټری اسد ګیلانی یا په جواب کې وویل:
همه اس چیز کا احساس ہے کہ ان کے ماں باپ پہ فیملی پہ
مشتا احساس ستا چې د دوی په مور پلار او کورنۍ باندې دا یو مشکل وخت دی، په تښتول سوي جنو هم دا یو سخت وخت دی، زموږ په دې باندې لا هم نظر شته او عملیات مهم کړی دی. د بلوچستان صوبایي حکومت له مرکزی حکومت سره په ګډه د قبایلو لارې او د استخباراتو پاوز او ملشاد زباکونو له سرچینو څخه چې څومره هم معلومات مشتره رسیدلي موږ هغه پسې پلټلې دي، لکن له بعد مرغه دا وخت له موږ سره هیڅ نوې خبر نشته.
فورچونیټ ہے کہ اس وقت ہمارے پاس اس کی اپڈیٹ کوئی نہیں ہے.
د کورنیو چارو سیکرټری د مشال رادیو لاره د تښتول سویو چې کای سیلانین جنو کورنیو ته باور ورکړ چې کله هم دوی ته د تښتول سویو جنو په اړه کوم استخباراتي معلومات ورکړل سول نو دوی به یې دره خوشی کول لپاره هر قدم پورته کړی. بل لورته ځینې استخباراتي سرچینو د نوم نه خبرولو په شرط مشال رادیو ته دا ادعا کړې چې تښتول سوي چې کین جنې تښتونکو د پولې ها غاړې ته د افغانستان هلمند ولایت ته اړولې دي. د ویلو ورده چې د چک جمهوریت د دوی سیلانی جنې له ایران کوټې ته په یو مسافر بس کې پر لارې وي چې نامعلومه وسلوالو له بس څخه کښته کړي او د لیویزو له یو محافظ سره یې تښتولې وي. د لیویزو دا محافظ بیا د تښتون کوله خوا څو ساعت وروسته راخوشي سو، خو د چکی انجنو برخلیک تر یو کال تیرېدو وروسته هم څرګند نه دی.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهاله دي
سپلیم په خو ګورې نو ته دا احمد ګل فنکار
دا پختنو پر خاور نام نے دا هنرمندانو هلی زلی پر سڈول اغیزمن کڑی دی
دا پختو موسیقی دا ودی او پرمختګ لپاره سکیږي
امارت با قاعده روان دې پای کې د موسیقۍ د پاره بیل یو شاندار زیاده ان شاء الله دا مسله به الله حل
دا اولدې سره تړلې نور موضوعات او خوږې سندرې د هر زیارت او جمعې پورس هارون باچا تاسو ته د سندرو امیل په خبرونه کې وړاندې کوي.
اوریدونکو د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیشن وایي چې خای د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو له نهایي لیست څخه لزګونه تنه وستل شي. د دې کمیشن ویان نادر محسنی د چهارشنبې په ورځ د مشال رادیو افغان څنګه ته وویل هغه کاندیدان چې تعلیمي اسناد یې ستونزې لري او یا د انتخاباتو لپاره یې قانوني عمر نه وي پوره نمونه به د لیست نه حذف شي. خو د ولایتي شوراګانو یو شمېر کاندیدان بیا د انتخاباتو د شکایتونو پر کمیشن انتقاد کوي چې د دوی د تعلیمي اسنادو څېړل یې ځنډولې دي. په دې اکلا نورحال د جمیلې ظریف پر رپورټ کې ورو
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د څېړنو لمخې خای د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو له نهایي لسنه یو نیم سلتنه کاندیدان وایستل شي. د دې کمیسیون ویان نادر محسنی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ولایتي شوراګانو د 400 کاندیدانو د تعلیمي اسنادو له څېړنو نه دوی ته معلومه شوه چې د یو شمیر په اسنادو کې په یو ډول ستونزه موجوده وه.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون هڅه کوي چې د پنځشنبه په ورځ دغه لس بشپړ کړي او نتیجه اعلان کړي. په ټولو کې هغه کسان چې له دې لس نه لرې کېږي شایي 150 کسانو ته شمیر ورسېږي، خو دا شمېره تر اوسه دقیقه نه ده او تر وروستي حده چې دا لس بشپړېږي شایي ځینې کسان له خپل ځان دفاع وکړي او دا شمېره تغییر وکړي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون څه باندې یوه اونۍ مخکې د ولایتي شوراګانو د هغو 400 کاندیدانو د تعلیمي اسنادو څېړل پیل کړل چې د پوهنې وزارت لخوا د کمیسیون ته استول شوي وو. د دې کمیسیون ویان وایي چې ډېر ژر به د ولایتي شوراګانو د پاتې هغو 500 کاندیدانو د اسنادو څېړل هم پیل کړي چې د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې په تعلیمي اسنادو کې ستونزې شته. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون تر دې مخکې هم د ولایتي شوراګانو څخه باندې 50 تنه کاندیدان د کاندیدانو له نهایي لیست څخه له دې عمله وستلي و چې په تعلیمي اسنادو کې ستونزې وي او قانوني عمر یې نه و پوره کړی. بلخوا د ولایتي شوراګانو یو شمېر کاندیدان د انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون انتقاد کوي چې د ولایتي شوراګانو د سلګونو کاندیدانو د اسنادو په څېړلو کې ځنډ کړی دی. دوه تنه کاندیدان قاري محمد هارون بارکزای او سیلا پزیری وایي چې دا کار به د ولایتي شوراګانو په راتلونکو انتخاباتو ناوړه اغېز وکړي.
انتخابات را نږدې کېږي او دوی یو کافي وخت درسته دي د اسناد د څېړلو لپاره. مخکې له دې نه چې د ولایتي شوراګانو رسما مبارزه شروع شي دوی دغه لیست باید اعلان کړي. اوس د ولایتي شوراګانو کاندیدان خپل ټول بلبوردونه، پوسترونه، کارتونه د ټول شان را وشتري دي. یو لوړه اقتصادي هزینه دوی ورکړې ده. واقعا چې دغه یو غټ مشکل په دې انتخاباتو کې د شورای ولایتي ایجاد شوی دی. حل لارې یوازې د کمیسیون د انتخاباتو او کمیسیون د کایاتو سره ده چې دوی څومره ډیر ژر کولی شي د بوران ته خاتمه ورکړي. دا ډیر منفي تاثیرات په انتخاباتو باندې لري.
دوی وایي ځینې کاندیدان چې ښایي د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لخوا د کاندیداتوري له لس نه وایستل شي اوس هم خپل کمپاینونه کوي، خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مسؤلین بیا وایي چې دوی له مخکې ټولو کاندیدانو ته خبر ورکړی و چې د ولایتي شوراګانو د کاندیداتوري لپاره باید ټول شرایط پوره کړي وي. د انتخاباتو د قانون پر اساس هر هغه کس چې د ولایتي شوراګانو ته کاندیدیږي باید له 25 کلونو عمر کم نه وي او لږ تر لږه تر 12 ټولګي زده کړې کړي وي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو ل پامیر ساحل سره اوریدای شي.
او اوریدونکو اوس اتلان ونیز خبرونه درته اورو چې پکې د پښتنو د نومیالي مشر گجو خان پر ژوند او مبارزه د جوړو شو پروګرامونو دوهمه برخه اوري. اتلان خبرونه زما همکار بشیر غواخ ستاسو لپاره جوړوي.
اتلان د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو د خپل کوربا بشیر غواخ مینا او سلامونه ومني. نننې پروګرام د خان گجو یا گجو خان په اړه دی. هغه د پښتونخوا سیمې چې وسنۍ خیبر پښتونخوا په کې راځي حکمران، سردار او قومي مشر و. د ولی خان پونتون تاریخ لیکون کې فرهاد علي خاوردي کې چې گجو خان په قوم صدوزه یوسف زیو او په 1490 عیسوي کال کې کابل کې زیږیدل و. هغه مهال پر کابل د مغولو الغبیګ حکمران و. په دغه وخت کې ملک احمد د پښتنو یو لوی مشر و او دغه مهال په سیاست کې مهم رول درلود. د خغلی خاور په وینا کله چې مغولو د یو سازش لمخه زین یوسفزی په کابل کې وژل او زین نور یې لخپل سیمو ووبسل، نو پښتانه د ملک احمد په مشرۍ د اوسنۍ خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې میشل. دوی کې د گجو خان کورنۍ هم و.
فرد 1990 کې په کابل کې پیدا شو. د ملک کرا خان زیو او د نیکی نوم ملک بهزاد صدوزی. دا د عزتو د منتن شاخ د اوتمازی کبیر سره دی تعلق و. ملک بهزاد سکندر لودی سره مشی و. دغه کال باندې چې کله مغول الغبیګ د عزتو سره اختلافات راغلل او هغه عزتي سرداران قتل کړل او دی بې دخل شو د کابل نه. نو دی د مور په غېږ کې چلتا دو ابی تا راغله دوی والد سے چکمو ملک کرا خان دا دا هغه وخت کې د ملک احمد څوک قائد د تر یوسف دو دغه زمانه کې نو داغي د فراسو او کچو خان پنځلس کې د سوات په جنگ کې راښکاره شو پړومبي ځل د تعارف شو او همدغه وجه چې دی بیا په پنځلس سوه شلم کې چې کله د کاکن جنگ کېدو نو په هغې کې د سرلښکر په حیث باندې د کیسه واخیسته.
لیکوال نورالامین یوسفزی د گجو خان د کورنۍ پاړه د مشال ریډیو اتلان خبرونه ته د هغه د ابتدایي ژوند شهرت او مشرولې پاړه ویل.
د ستر پښتون مشر او مبارز ملک احمد د مرګ نه پس یوسفزو مندلو چې څور ملکانانو سپین روبي د تبرو مشرانو دوی ټول په جمهوریت طریقه باندې کې ناستل او دغه په ځای باندې خان گجو یا گجو خان یا خان گجو چې دینو د خپل مشرقا یوسف زو او د مندونو مشران دا سړی چې دینو دانه د ملک احمد زو او نیو راره او بلکې د پکاټلنګ په جنگ کې د ملک احمد او شیخ ملی په نظر کې راغلو د په دغه خپل خلکو کې ایته یو مړنه مخاره ده چې لکه خو جنګیالیو مو پویو مو عالم فاضلو مو ځینې مورخین د خان کجو په حواله باندې دا خبره کوي چې د رانی زیو خدا خبر غلط ده دا یوسف زو کی او د مندنو د کبیری او زو تاسو ته د اصل نسل په والا باندې خبره کوم نو بیا راځم چې د رول په پښتنو کې یا د پښتنو په مشرانو کې چې د ملک احمد نه پس کچا یوسف زی راټول کړی دی او بیا چې دن ولد گاونو ناری نه واخلې تر تورغاره پوری او تر ډیرو پوری دا ټول علاقہ دا ټول ایریا چې په یو لاس غست دی نو دا ملک دا گجو خانو.
اوریدونکو تاسو له مشال ریډیو اتلان خبرونه اورئ. تاریخ لیکونکو فرهاد علی خاور په وینا گجو خان د پښتونخوا ریاست مشر زکه وټاکل شو چې هغه نه یوازې تعلیم یافته وو بلکې یو زړور او ښه فیصله کوونکی شخص وو. د نوموړي سره شیخ ملی بابا د مشر سلاکار په حیث ډیر کار کړی چې داغه د خی مشر ولې لپاره یې سلا مشورې ډیری مهمه ګڼل شي.
په تیرل سو شلم کې کاټلنګ جنگ کې یو کټو نو د آزاد پښتونخوا ریاست اعلان وکړ او دغه ریاست لومبه حکمران ملک احمد شیخ مری بابا وزیر اعظم او خان گجو په دغه وخت کې د فوج کمانډر.
لیکوال نورالامین یوسفزی وایي چې گجو خان تر ټولو ډیر مهم کار دا کړی چې د پښتنو خورې ورې قبیلې راټولې کړي ځمکې یې په ډیره ښه طریقه ویشلې او په عدل او انصاف ولاړه حکمرانی یې درلوده چې د اوسنیو چارواکو لپاره د زده کړې یو ښه مثال دی.
هغه زمانه کې د چې کوم دی نو د ټولو په مقابله کې یو لوی پراخ ریاست جوړ کړی دی او بل دا ده چې د انصاف او د دو خلکو سره ښه تعلق او د درویشانه انداز کې چې کوم دی نو ډیلینګ دا د جنگونو هم شوې دي. ما تاسو ته یو قبایلي جنگونه لکه اوس مثلا د کارلنګ جنگ کې چې د بادری کوم جنگ کې کړی دا نو دغه جنگ هم د لزاکو سره شوې ده. نو د پښتنو یو قبیله ده خو د هغې جنگ بنیاد دا دی چې وایي چې یو زنانو زامی وینځلې نو یو د لزاک زلمی چې دنو په دغه راټو په اس باندې نو په دغه کې په خپل نیزه کې چې دنو دی یو چې نه یو پیغلې چې دنو لپټه او چته کړه اسې په پښتۍ کې ولاړو نو هغه وته وی چې زما ته پوس په ملک احمدو کې نو ملک احمد ته چې دا پته لګید نو هغه دغه خپل عزیزانو له سوال جواب لګو د لزاک له چې تاسو مال دغه سړی راکې نو چې هغه هغه سړی ور نه کو نو دوی په بیا حمله وکړه. زما مطلب دا دی چې دا په ذهن کې کې خودل پکاري چې موږ به ذهن کې شلمه صدې یاد ولسمه یا تلسمه صدې نه کړو بلکې موږ به ذهن کې شپالسمه صدې کړو. نو چې هغه زمانه کې څنګه سوچ کې دی شو په اړه کې دا یو ډېر نسبتا کمپیریټیولی دا یو زیات پراخه سوچو. زما مطلب دا دی چې خانګجو نسبتا دا غ دور سره چې موږ کمپیر کوو نو ملک احمد او خانګجو داسې کردارونه دي او د دې شاید وجه دا و چې دوی د خدای پاک یو مشر داسې ورکړو شیخ ملی چې هغه کې هغه کوي چې زه هغه جیان تلاړ شم نو زه خپل خدای پاک ته خپل عملنامه کې دا ویش خیم چې ما د زموږ دا ویش کړی دی نو هغه دا ویش ډیر زیات برابر کړی دی.
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو تاریخ لیکونکي فرهاد علی خاور په وینا گجو خان جګړه نه غوښتي او یوازې هغه مهال جنگ کړي چې د نوموړي پر خلکو برید شوی.
وی د خپل حکمرانۍ دوران کې بهترین اصلاحات کړي، په هغه کې تعلیمي اصلاحات او د دې پسونو پوهنځي دي جوړ کړي دي قدم په قدم په دې کلو په دې علاقو کې. زم دا دي چې ته د کم ته چلو د شیشه سوري روډ والی اباسین نوالی هندوراج پورې دا دوی جوړ کړي او دا شانتي تجارتي منډه جوړ کړي وي. ډېر خو کاروباري لحاظ سره ډېر بڼو زم دا ده چې د بیت المال یو ډېر ښه ادارې جوړ کړي وه. بل دا و چې یو لښکرې چې کوم مدی عام د پښتنو زمونږ هغه منتشر لښکر د څخه سره و جنگ د لغوندو هغه نه، بلکې دا د باکیزه تنخدار فوج ټول کو ټوکې جوړې کړې، تانه جوړې کړې. پښتون په دغه وخت کې لکه ډېر زیات خوشاله یو ټپه وي پښتانه چې گجو خان له قوم بچاو د پښتنو په حجرو بل و مشالونه.
د هغه د ژوند د هدفونو په اړه نور لامین یوسفزی وایي چې گجو خان په خلکو کې ملت پالنه یا نشنلیزم ژوندی وساته او غوښتل یې چې په جمهوري بنیادونو ولاړ د پښتنو یوه لویه حکمراني جوړه کړي. ښاغلی یوسفزی زیاتوي،
خان گجو د خپل وخت یو لیکل لوستل سړی هم و او ځن هم و. خان گجو چې کوم دی نو د داسې یو خلافت قایمولو په اراده لرله چې د پښتنو یو خلافت وی چې دا جمهوری هم چې خانګری چې د جمهوری طریقه باندې مشر شو. په دې حوالہ باندې د ټولو قبیلو د یو کول یو سٹاک هم غستو، بلکې زابو چې سٹاک ملک احمد غستو او د پښتون نشنلیزم طرف ته غیر فینسی انداز کې یو دغه کړو چې دا ټولي کټیګری زرا ټولي کم او زما په مشرۍ کې پښتانه یو شي. زما خیال دی چې د بی سی می د پښتونخوا د دې یو ځای کولو لپاره دا د غو کوشش وو. ځینې خلک دا وایي چې د بادشاہ خو زما خیال دی چې د تاج پوشي نه وشي، بادشاہ خو نو او سردار وو.
تاسو له مشال ریډیو اتلان خبرونه اورئ. اوریدونکو د ولی خان پونتون تاریخ لیکونکي فرهاد علی خاور لیکي چې گجو خان ته د خوښ سیمو حکمرانانو ټیکس یا باج ورکاو، خو کله هم په چا ظلم نه دی کړی. لیکوال نورالامین یوسفزی به وایي چې گجو خان د خپل عمر په آخري برخه کې تصوف طرف ته ډیر مایل شو او د سرداري سره سره ډیر وخت د منی او محبت د خورولو په مقصد د جمهوریت اقدارو پر مخړولو لپاره اسلام کې د تصوف لار خپل کړه. نورالامین یوسفزی وایي
دا زما خیال دی چې د خپل زمانې یو خيار سره بیا دا څه شو چې ځینې خلک دا وایي چې په دومر په آخري برخه کې یو صوفي یو نیک سړی چې دنو هغه ته دوام کړی وو او په آخري وخت کې هغه وو سردار وو، ورسره ورسره هغه درویشي هم قبول کړی وو او په روحاني طور سره مثلا څنګه چې صوفیان وایي چې دست دکار او دل بیار روحانی طور سره هغه لږ ډېر د تصوف طرف ته مایل شوی.
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو د خان گجو یا گجو خان د حکمرانۍ مرکز سوابی او مردان وو. هغه په 1515 کال کې وفات شو. دا چې هغه په جمهوری اقدارو باور درلود نو لمر ګروسه دا هغه په ځای کمزوی حکمران نشو، بلکې یو بل پښتون مشر ټاکل شو. تاریخ لیکونکي فرهاد علی خاورې پاړوای
چې ډېر د شکل حکمرانی کړی دا او چې دی وفات شو نو بیا د دوه بچو ته ریاست حکمرانی پاتې نه شو. جمهوری جوړ سره د کوم دینو بګي دغه مصری خان تاوان شو. 1515 کې د دوران کې دی وفات شوی دی. بیا غم په ثوابې کې مبارک کې د خپل خرخوا کې چټه کې مبارک ځوان ډېرې باندې مشهور دی. هلته دی نګار
د مشال ریډیو اوریدونکو د نننې اتلان خبرونه وخت هم دومره وو. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواک مخخه کوم. خوشاله او آباد اوسئ.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریټ کې
منګل تدقیق چې کوم
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس